السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو اونیزو پروګرامونو تاندې څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګ کې د ځوانانو مسلې راخیستل شوې دي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. د دغه خبری برخه په سر کې به ووري چې د ایران د وژل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې پراخ او ځانګړي مراسم نن پیلېږي او ټاکل شوی چې نوموړی د پنځمه پورس په مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. نور راپورونه هم لرو خو پیل د سات په خبرونو کوو. د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځو ولایتونو کې تیره میاشت سختو بارانونو او سیلابونو 540 کسان وژلي دي. د WFP ویان ضیاءالدین صافی پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړ. هغه زیاته کړه چې د مرستندوی هیوادونو له لوري د مرستو کمښت یو لوی اندېښنه ده.
خواهش بودیجه ما را مجبور می سازد که کمک های استرالی را
دای وای د بودیجه که مخ به موږ دې ته اړ کړی چې بیړنۍ مرستې له 6 میلیون خلکو څخه په وړي کې یو یا 2 میلیون خلکو ته راکمې کړو. د خوړو نړیوال پروګرام د سږ کال لپاره 10 میلیارده ډالر مرستو ته اړتیا لري چې په خبره تر اوسه 15% ترلاسه کړي دي. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله ځواب د طالبانو له لوري له 4 میاشتو بند وروسته 13 شپه خوشي شو. د ښاغلي ځواب زوی عطا الله ځواب پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه چې د خپل پلار یو وکسي هم خپور کړی لیکلی چې مقتدی اختر مبارک، پلار می په خیر خلاص شو او کور ته راغی. ځواب تیر کال د سلواغي په لمړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لویه لار نیول شوی وو او 4 میاشتې زندان تیر کړ. عزت الله ځواب چې د شاعرۍ ترڅنګ کتابونه هم چاپوي او د مینی مجلې مسؤل هم دی، په خپلو انتقادي او طنزي شعرونو مشهور دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان پیر لاکرو وا پرون دوشنبه د مې په 6مه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جنگونو له وخته 1 لک ټنه ناچاودو مهمات پاتې دي چې د شندولو لپاره دوی یو شمیر کسان روزلی دي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي افغانستان ته ځي او د دغو ناچاودو مهماتو د لمنځوړلو او پاکولو په لارو چارو غور کوي. ویل کېږي تیر کال په افغانستان کې د ناچاودو توکو او ماینونو په چاودنو کې لږ تر لږه 800 کسان وژل شوي چې ډیری ماشومان دي. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز د نن څخه کابل ته خپل الوتنې له سره پیلوي. ترکیش ایرلاینز په یو بیان کې ویلي چې کابل ته به په اونۍ کې څلور پروازونه کوي. خو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هم د ترکیش ایرلاینز د الوتنو بیا پیل تایید کړی او ویلي دي چې دا به هغو کسانو ته لا اسانتیا رامنځته کړي چې د ترکیې له لارې اروپا او نورو هیوادونو ته سفر کوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو ټولو بهرنیو شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه ودرول. 13 نومبر میاشت کې د متحده ایالاتو هوایی کرخو فلای دوبۍ هم کابل ته الوتنې پیل کړې. او د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د جنگی جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع د وزیر یو اف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیول کېدو لپاره د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ګالا یو تروریستي سازمان ګڼي. کریم خان همداراز له محکمې د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قومندان محمد المصري او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هانیه د نیول کېدو د امر صادرېدو غوښتنه هم کړې ده. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو تاندې څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې پراخ او ځانګړي مراسم نن پیلېږي او ټاکل شوی چې نوموړی د پنځمه په ورځ خاورو ته وسپارل شي. رئیسی او دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي د یکشنبه په ورځ د یوې هلیکاپټرې د سقوط په پیښه کې ووژل شول.
په همدې حال کې ایران د نوو ولسمشریزو ټاکنو نیټه هم مشخصه کړې ده چې تفصیل د صفی الله سارنگزی په دې راپور کې اورو.
د آزاد اروپا فردا راډیو د راپور له مخې د ایران د ولسمشر اجرایه مرستیال له خبر ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره شي. اجرایه مرستیال محسن منصوري د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ځانګړې غونډه کې د جمهوري ریاست د سرپرست محمد مخبر په امر د جنازې د کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی. هغه ویلي د جنازې لمونځ لومړی په تبریز کې کیږي، چېرته چې له هوایي پیښې وروسته د ابراهیم رئیسی او پاتې اووه نورو کسانو مړي ورانتقال شوي. تر هغه وروسته په قم، تهران او مشهد کې د جنازې مراسم رکیږي. تمه ده سید ابراهیم رئیسی د پنجشنبې په ورځ خپل پلرني ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. ښاغلی منصوري دا هم ویلي چې د ابراهیم رئیسی د جنازې د مراسمو له امله به چهارشنبه په ټول ایران کې رخصتي وي او د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو به د ښوونځیو ټول امتحانونه لغوه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کومو بهرنیو هیوادونو مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو د ایران خبري اژانسونو اعلان کړی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دغه هیواد په استازیتوب د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې برخه ولري. ایراني چارواکو د جنازې د مراسمو د امنیت څنګه دی ویلي، ایران مخکې د جنازې او د یادښت په مراسمو د خونړیو بریدونو شاهد و. د بلګې په توګه سږ کال جنوري درېیمه باندې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین په مراسمو کې په کرمان ښار کې دوه خونړۍ بمبي حملې وشوه چې پکې لږ تر لږه سل کسان ووژل شول او 204 اتیا نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له بلې خوا د ایران لوړپوړو چارواکو د چنګاښ اتمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړه. ایران د مقننه او قضایه قوې او د جمهوري ریاست کفیل د دوشنبې په ورځ په یوې غونډه کې د 14مې دورې د ولسمشرۍ انتخاباتو د بهیر د وخت په هکله سلا ته رسېدلي. دوی د کاندیدانو د ثبت، د کمپاینونو د پایله او د انتخاباتو د ترسراوي نیټې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې د رئیسی پر مړینه د تسلیت په ترڅ کې د ایران له خلکو سره پر خپل ملاتړ چنګار کړی. په بیان کې راغلي په داسې حال کې چې ایران نوی ولسمشر ټاکي، موږ یو ځل بیا اعلان کوو چې موږ د ایرانیانو ملاتړ یو او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو لپاره د هغوی د مبارزې ملاتړ کوو. د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو دغه وخت وزیر حسین امیر عبداللهیان په ختیځ آذربایجان کې د مشرتابه د استازي سید محمد علي آل هاشمي د ختیځ آذربایجان دغه وخت والی مالک رحمتي او څلور نور مسافر سره په ګډه د یکشنبې په ورځ د سور د میاشتې په دیرشمه د ختیځ آذربایجان په یو ځنګلي سیمه کې د هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د رئیسی له مړینې وروسته د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنهای په حکم د ولسمشرۍ د کفیل په توګه وټاکل شو او د اساسي قانون له مخې باید په 500 ورځو کې ټاکنې ترسره کړي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن هم د قزاقستان په پلازمینه استانه کې دوام کوي. د غونډه پرون پیل شوی و چې افغانستان هم د بحث یو اړخ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې له ترهګرۍ، نشه یي توکو او بې ثباتۍ څخه ویره او اندېښنه لري او غواړي چې دغو اندېښنو ته حل لارې پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران دا ځل د خپل غونډې په دوام په افغانستان کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزې او په دې هیواد کې د ثبات په ټینګېدو خبرې اترې کوي. د روسیې تاس خبری اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه د دوشنبې او سهشنبې په ورځو د قزاقستان په پلازمینه استانه کې راغونډ شوي او هملته به پر دې موضوعاتو بحث وشي. د شانګهای سازمان وړاندې په خپله ویبپاڼه لیکلي وو چې د سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د پلاویو مشران به په دې غونډه کې په نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي، اقتصادي، سیاسي، سوداګریزو، فرهنګي او بشري مسایلو خبرې وکړي. دا خبر هم ورکړل شوی و چې د دې غونډو په اوږدو کې به د دې سازمان د راتلونکي سرمشریزي په چمتووالي چې تمه ده په جولای میاشت کې جوړ شي هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د شانګهای سازمان د ملي امنیت سلاکارانو نږدې شپږ اونۍ وړاندې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګرې ډلې د دې سازمان غړي هیوادونو او سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی و او د طالبانو له حکومت یې په یوه اعلامیه کې غوښتي و چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول څرګندونې رد کړي او ډاډې ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره د مبارزې تر څنګ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د بې ثباتۍ لپاره وکارول شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز آریان فر وای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې ترهګري نشئی توکي او بیسوباتي ځان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي.
د شانګهای سازمان غړي چې د افغانستان ګاونډیان شمیرل کیږي د افغانستان د بیسوباتي په اړه ژوره اندېښنه لري، ځکه که افغانستان کې ثبات نه وي د دوی اراخیزه او سو اراخیزه پروژو د عملي کېدو په برخه کې لوی خندونه جوړه ولای شي.
د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ بیا وایي د شانګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات د راتلو د څرنګوالي په اړه د بحث له لارې خپلې اندېښنې لرې کړي.
د شانګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګري ډلې سره وجنګېږي او په ګډه د افغانستان او سیمې جغرافیه د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په یو قوت بدله کړي.
اوس مهال د شانګهای سازمان د وری مشري قزاقستان کوي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، هند او پاکستان د شانګهای سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان، مغولستان، بیلاروس، عراق او سریلانکا بیا د دې سازمان د نازورو هیوادونو په توګه پیژندل شوي دي. خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د دې سازمان په شویو غونډو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو موده وړاندې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره لیدنه کې هیله خودرې و چې د شانګهای سازمان په راتلونکي غونډه کې دوی ته د ناظر په توګه د ګډون بلنه ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو چارواکي وای چې له دې وروسته به په بامیانو کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره لا جدي هڅې وکړي. دا ګام وروسته تر هغه پورته کیږي چې د تیرو جمعې پورس په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو ډزې وشوې چې څو تنه یې ووژل شول او یو شمیر افغان ملګري هم ووژل او ټپیان شول. وژل شوي درې تنه بهرنیان د هسپانیې ادبادي او هسپانوي چارواکو هم غږ کړی چې د دغه برید عاملین دې ونیول شي. داعش د برید مسؤلیت منلی. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت یې نیولی، خو په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکی دلی او مخ پر وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې پارولي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې اووه نور کسان ټپیان هم شول چې درې افغانان او څلور نور یې د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاتویا اتباع دي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل پر سیلانیانو د وروستي برید خبرونه ګڼ بهرنیان اندېښمن کړي او دا خامخا د ګرځندوی صنعت ته جدي زیان پیښوي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي او کم به شي. موږ هیله منو چې بهرنیان باید ځان راجستر کړي او هر ځای چې غواړي د اوسني حکومت د امنیتي ارګانونو سره خپل سفر په جریان کې واچي او د هغوی نه په لازم وخت کې مرستې وغواړي تر څو دغسې ناببره او خرابې پیښې رامخته نه شي.
ښاغلی اندړ وړاندیز کوي چې حکومت او امنیتي ادارې دې د سیلانیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. هغه په ټولیزه توګه له تروریستي ډلو سره په مبارزې کې د حکومت هڅې او دغه راز د تروریستي پیښو د مخنیوي په باب له امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري او پر وخت خبرتیا مهمه بولي. له برید شاوخوا دوه ورځې وروسته یک شنبه ناوخته د داعش خراسان څانګې په خپل ټلګرام چینل کې ادعا وکړه چې په بامیانو کې د دوی وسلوالو په سیلانیانو او د هغوی په ملګرو برید د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي د دغه برید په تړاو اووه مشکوک کسان نیولي دي. اخو په بامیانو کې د طالبانو د والي ویاند صبور فرزان سیغانی ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته په دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول کیږي.
اتفاق کې د بامیانو کې رهبری حکومت مسؤلین امنیتي او مسؤلین محلي د بامیان
په بامیانو کې چې کومه پیښه وشوه د حکومت رهبري او امنیتي او سیمه ییز مسؤلین پرې خواشینی دي. خو یو خبره باید وکړم چې په دې دریو کلو کې زیاتره سیلانیان چې بامیانو ته راغلي د بامیانو د سیمه ییزې ادارې له مشرتابه څخه کومه امنیتي همکاري یا رسمي مکتوب نه دی غوښتی. تاسو په جریان کې چې وضعیت ډېر ښه و، امنیت ټینګ و او لا به هم تعمین شي. له دې وروسته به ټول ګرځندویان په بامیانو کې تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې وي تر څو یې امنیت ونیول شي او هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي.
خو پیش بشپړه و ان شاء الله کوم مشکل امنیتی پیش نه یاي.
د هسپانیا د بهرنی چارو وزیر خوزه مانوئل البارس ټینګار کړی چې د جمعې ورځې د برید عاملین باید به سزا پرې نه خودل شي. هغه ویلي دوه هسپانوي وګړي له افغانستانه ایستل شوي او د مړو د ایستلو لپاره هم هڅې روانې دي. هسپانیا ټینګار کړی چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په وړاندې هوډ لري او د داعش ضد ائتلاف کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. اکثر